سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کوو. د کندهار د سپین بولدک چمن په سیمه کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو ځل بیا جګړه پیل شوې ده. ځایي سرچینې وایي طالبانو د شیرو اوبو په سیمه کې پوسته جوړوله چې د ډیورنډ کرښې له هاخوا پرې ډزې وشوې. د سپین بولدک ولسوالۍ یو اوسیدونکي پښتون ازادي راډیو ته وویل
و اخوا ته پر غزاله زبان کاتیو پلا چې کوم زړه زبان دی جګړه شروع پر غزا بیا ځان شروع نو ډیر په دغه جګړه د پدې په پزل کې دروازه خلاصه ده.
په مخکنی جګړه کې چې د یک شنبه پورې زوښ په دواړه غاړو ته لک تر لګه وکسان مړه او ډیر شنور جوړبل شول. هغې نختی د پاکستانی چارواکو توند خبرګونونه و پاراول او طالب ځواکونه په پاراونکو اقداماتو تورن کړل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې له پاکستانی چارواکو غوښتي و چې د ورته پیښو د تکرار مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارنډي کروایي د بشري حقونو د مدافعانو د ملاتړ لپاره به په کندهار کې د طالبانو له والي سره د خبرو هرکلی وکړي. کارنډي کر پرون چهارشنبه په یوټیوب کې ویلي دوی لږ تر لږه په خبرو کې سره هم نظر دي چې بشري حقوق مهمه دي. میرمن ډیکر همدارنګه ویلي لیواله ده چې پوه شي په کندهار کې د طالبانو مشران په دې برخه کې څه ډول عمل کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې نړیوالو تل له دوی غوښتنه کړې چې بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نړیواله ټولنه بشري حقونو ته درناوی او د طالبانو له حکومت سره د تعامل یو اساسي شرط بولي. اورزګان کې طالبانو خزو ته د سیم کارتونو پر ورکړې بندیز لګولې ده. اورزګان ولایت یو شمیر خزي وایي د طالبانو دې پریکړې پر ژوند منفي اغیز کړي. طالبانو هم منلی چې د سیم کارتونو پلورې پر خزو بند کړي ځکه د دوی په خبره چې د سیم کارت پلورونکي غرفو کارکونکي ټول نارینه دي. تاجکستان یو وار بیا په افغانستان کې د ټولګډون حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پاکستان ته د خپل سفر پر مهال یوې ګاډي خبري غونډې ته وویل تاجکستان په افغانستان کې د ثبات غوښتونکی دی. او د فوټبال نړۍ همدا چې د 2022 کال د فوټبال په نړیوال جام کې بیګا فرانسې مراکش ته 2-0 ماته ورکړه او فاینل ته لار پیدا کړه. فرانسا به په فاینل کې د راتلونکي یک شنبه پر ورځ له ارجنټاین سره مخ کیږي. اخو د دریم مقام لپاره د کرواتیا او مراکش ټیمونه د شنبه پر ورځ لوبه لري. خبرونه مو واوریدل په تفصیلي د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستل شي. تر لنډې د میورسته ازادي په سپو کې پروګرام د احمد شیبر په کوربه توب مېروي.
آزادی په سپور کې
در امواج آزادی
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د چین او طالبانو پر اړیکو بحث لرو. دې موضوع ته وروسته تر دې د سیاسي چارو د کتونکو توجه زیاته شوه چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې پر لونګان هوټل چې د چینایانو پر هوټل مشهور دی داعش برید وکړ. تر دې حملې وروسته چې د پکینګ په وینا 15 چینایان پکې ټپیان شوي دي چین خپلو اتباعو ته امر وکړ چې هر څومره ژر چې کېدای شي له افغانستانه دي ووزي. چین له هغو څو محدودو هیوادو څخه دی چې له پروسږ کال اګست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی دی ډیپلوماتانو یې له طالبانو سره ډیر کتلي دي او د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پریښی دی. وروسته تر دې چې په 2012 کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه مهال ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو اعلان وکړ چینایانو طالبانو ته توجه زیاته کړه او په همدې 2012 کال کې د افغانستان پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه په پکینګ کې جوړه کړه. پرته له دې چې چین په دې غونډه کې د طالبانو نوم واخلي دا خبره یې وکړه چې د افغانستان راتلونکی ثبات د ټولو ډلو په مشارکت کې دی. درې کاله وروسته بیا چین د افغانستان د سولې د منځګړې په توګه راوړاندې شو چې بیا یې د هڅې تر هغو روانې وي چې طالبان کابل ته ننوتل. په کابل کې د چینایانو پر هوټل د برید مسؤلیت داعش منلی دی او داعش خراسان څنګ په یو لړ بیانونو کې خپلو لیکو ته د اویغورانو د جذب خبره کړې ده. چین په خپله خاوره کې اویغور مسلمانانو ته اندېښنه لري. پر دې ډلې فشار راوستی دی. د هغوی نارینه او ښځینه او حتی ماشومانو ته په تعدیبي کمپونو کې ځایونه جوړ کړی دي، هغه په دې کمپونو کې سر کړی دي چې د بشري حقوقو د ډلو لخوا د پیکینګ د هڅې له بشري حقوقو څخه پراخه سرغړونه بلل شوې ده. د بحث لپاره مو په دې خبرونه کې یو لړ میلمنو ته بلنه ورکړې ده. په دې میلمنو کې چې هر یو په خبرونه کې راسره ملګری کیږي تاسو ته به معرفي کړو. لومړی هم یو افغان تاجر محمد صدیق وزیری دی، له دوی څخه به دا پوښتنه وکړو چې د چین او افغانستان ترمنځ تجارت څرنګه روان دی. ستاسو په وزیر صاحب خبرونه ته ښه راغلی. تجارتي اړیکې د چین او د افغانستان ترمنځ څرنګه دي نن سبا؟
سلامونه تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. تیموک په برخه کې چې موږ زیاتره صادرات کې کار کوو، هغه عادي روان دی لکه نور کارو کې کار کېږي. صرف مشکلاتونه خو د کووډ یا د په مسایلو کې شته، خو نور عمومي مشکلات نشته. تو صادرات برخه کې او د واردات برخه کې کوم خاص مشکلات تجارانو ته نشته.
یعنی مثلا کله چې طالبان بیرته په افغانستان کې واکمنان شول، هغه وروسته د جلغوزیو صادراتو کې ګډوډي راغله، څنګه یعنی دا مشکل حل شوی دی؟
بل دا مشکل په لومړي ځل مشکلات دی انتقالات، مشکلات زیاتو یو یلات انتقالات، او دوم د چین د حکومت دغه د صفر کووډ پالیسی و چې د جلغوزیو په برخه کې، صادرات په برخه کې هغه لږ مشکلات رامنځته کړي. او تاسو خبره چې صرف کامیا د انتقالات کې د افغانستان یا په دې برخه کې خدمات وړاندې کوي، او پروسکل خوشبختانه پروسکل نه سکل حالت بهتره شوې دي. او چې زر معلومات چې زل رمه پروسکل موږ یو کیلو تقریبا $3.5 باندې انتقالات کول شین ده، او اوس خوشبختانه دي اتاق په همکاري باندې او د وزارت تجارت په همکاري باندې $3 او $3 شل سنت سره ښکته شوې دي. نو ته د جلغوزو یا د صادرات په برخه کې یا د تجارت په برخه کې کوم خاص مشکل نشته، او یو د انتقالاتو برخه ده چې هغه مجموع کې د افغانستان ټول په مجموع کې د مشکلات سره مخامخ دي. د انتقالاتو د چین ته کوم مشکل سره مخامخ نه
وزیر صاحب د کوم راپور سه ازادي رډول لري. مثلا په یوه کې ویل شوې دي چې افغان تاجرانو ته چین په سختي ویزا ورکوي، د ویزې په برخه کې څنګه ستونزه شته؟
د ویزې برخه خو موږ یو آنلاین د خپل سفارت سره د وتاق په همغږي ما یو میټینګ مدرلیدو. نو دغه ټول افغان تاجرانو خصوصا د جلغوزي د اتحادیې کوم غړي دي، او یو رخواهش یا درخواست دي چې د حکومت څنګه د ویزو په برخه کې وچی د ویزې اسانتیاوي، خصوصا کله چې د کورونا مشکل پیدا شوې ده، خو نن ورسته د ویزې ایشو کول یا د ویزې ورکول افغانانو تقریبا بند شوې دي. دوی بیا په دوه پړاو مو دا کار شروع کړی و د ویزو په برخه کې، چې یو هغه کسانو ته چې مخکې هلته دفترونه لري او عملته تجارت لري، او دلته مخکې نه د جوازونو هغه د رجستر کول کار شروع کړی و، همغه کسانو ته بیا سهولتونه دوی جوړ کړل، او هغه کسان یې ته هغه کړل لومړیتوب یې ورکړ. همغه تجارت چې افغانستان کې بزنسونه دي او په افغانستان کې جوازونه او کاروبار دي، افغانستان څخه دی تروسه پوره خو ویزه نه دی ورکړل شوی، او اما وعده یې کړی و چې موږ په نږدې راتلونکي کې به ان شاء الله د ویزو په برخه کې همکاري درسره وکړو. تروسه کوم موږ چا ویزه نه دی اخیستل.
یو بل موضوع کسام یو ډول اشاره ورته وشوه، د افغانستان او چین ترمنځ پروازونه ګډوډ دي، کنه الوتنې ګډوډ دي، څه ناسم پکې راغله؟
او خو مخکې داسې و چې په مخکنی کالونه کې مستقیما به کمیر انتقالات کول چین ته، اوس پروسه کال انتقالات وشول خو قیمت لوړو، نور د دې لوړ قیمت تاثیرات بزر صرف جلغوزو په برخه کې خبر درسره کوم، یعنی انتقالات په برخه کې خبر درسره کوم. نو بیا قیمت لوړو، نور کسان بیا مال قیمت پرې وته، نو تاجرانو دا وپتیله چې داسې به وکړو چې یعنی صادرات ته تاثیر واچو، منفي اغیزه لرله په صادراتو باندې. سږ کال بیا د اتاق په همکاري او د نور مزیده ارګانونه چې دولت او حکومت وزارتونه کې شامل دي، دوی به د څو اړخیزه موافقې وکړي، او د تاجکستان د لار نه ده چې نظر او معلومات نه چې زه لرمه اتاق وسوه چنه هوایي انتقالات کړي دي، او د جلغوزي انتقالات شوي دي، او تقریبا 1400 چنه زمینی دي افغانستان او ازبکستان تاشکند نه بیا هوایي شنګهای چین ته انتقالات شوي.
په دغو انتقالاتو کې چې زمینی یا هوایی کیږي، طبیعي خبره ده زمینی انتقالات په یو څه ارزان پریوسی، لیکن فاصله لري ده، لکه کوم خند سره مخامخ شوی نه دي دا انتقالات؟
بالکل تاثیرات کې درلودل یو عمده مشکل دغه ده چې مثلا د زینا په موټر کې یا په انتخالی کی طرح حیرتان نه بیا تر تاشکند پورې د څلور پنځه ورځې دغه وخت نه سیده دي هغه کوم سکیجول په حساب باندې دي کوم تقسیم اوقات په حساب باندې به تاشکند نه تر شنګهای پورې رسول کیږي. یعنی عمده مشکل د تجارانو په دې وخت کې د انتقالاتو دی، نور فقط کوم سیستم هغه کوم سابقه سیستم یا کوم اسناد او مخکنی حکومت یې هغه کړی د روابط چې جوړ کړی دي کوم معاهده چې په مهمه معاهده تر اوسه پر نشي او د افغانستان حکومت سره روان دي، هغه انتخابات کیږي، هغه سرټیفیکټونه، هغه اسناد چې مخکنی حکومت جوړول هغه باندې اوس امارات اسلامي په وخت کې هغه اسناد باندې انتخابات ترسره کیږي.
وزیر صاحب، د افغان تاجرانو یو لوی ستونزه د راپورونو له مخې دا ده چې دوی خپلې پیسې نشته انتقالولی د بانک له لارې. دې موضوع څرنګه له چین سره په تجارت کې مشکلات پیدا کړي دي او که نه؟
د چین سره تقریبا د صادراتو مشکل خو ډېر مخکې نه و، یعنې کلونه کلونه راهیسې د پیسو د انتقال په کې د چین د افغانستان په طرف ته انتقالات و. تقریبا دا کاروبار اوس بارتر غوندې شوی دی، یعنی یو کوم تاجر افغان تاجر چې غواړي چې په چین کې مال واخلي او موږ چې صادرات کړي دي موږ خپلې پیسې دي هغه تاجرانو په اختیار کې ورکو چې هغه نه واردات کوي او څوک چې صادرات کوي هغه پیسې بیا دلته په افغانستان کې د تاجر نه ترلاسه کوي چې صادرات واردات نیت لري. کنه تقریبا بارتر دی، یا چې اخلي مال په انتقالیږي او د زینم مال انتقالیږي، نقدي پیسې افغاني تاجران چې خصوصا د جلغوزي تاجران کابل کې هغه کسان نقلي شو دي هغه واردات لري. یعنی مشکلات خو شته، بانکونو سیستم تقریبا د ټي ټي سیستمونه لګ لګ اوس څو بانکونو د شکار پی روان دي، ځکه چې ځکه کله د دوه تخت میټینګونو کې چې دوی غونډې جوړې پیښ کوي دا عمده مشکل د ټولو تاجرانو په مجموع کې د ټولو افغانانو تاجرانو او بانکي سیستم ده چې دغه حکومت نه زیات نور نړیوال هغه ته ټولنه ته نړیوال دنیا ته د ټولو ملکونو ته راځي چې دوی دي هغه بندیزونو په وجه باندې انتقالات نه کیږي، دا مشکلات شته دي.
مننه وزیر صاحب. ازادي پسپوکه پروګرام له ازادي راډیو او تاسو سره اوسي، هڅه کوو چې نور میلمنو سره هم رابطه ټینګه کړو، هغه به هم په دې خبرونه کې برخه سره واخلي. د پروګرام موضوع مو د افغانستان او چین یا د طالبانو او چین اړیکې، دا اړیکې وروسته لدی د یو شمیر سیاسي چارو د کتونکو په وینا ټکنۍ ښکاري چې روانه اونۍ په کابل کې د چینایانو پر هوټل چې د لونګان هوټل په نوم یادی شي برید وشو، د دې برید مسؤلیت داعش ومانه او داعش هغه ډله ده چې په یو لړ بیانونو کې ویلي دي چې دوی د خپلو لیکو ته اویغور مسلمانان هم یو شمیر کسان جذب کړي دي. د بحث ته دوام ورکو، لې به خبرتیا وروسته به بحث ته دوام ورکو.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2000 یو سلو 40 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
دا ازادي په څپو کې دی پروګرام کې مو یو لړ میلمنو ته بلنه ورکړې ده، د پدې ترس کې محمد صدیق وزیری د افغان سوداګر د په خبرونه کې را سره وو، اوس هم په خونه افغان ډیپلوماټ عزیز الدین مارچ په خبرونه کې را سره یو ځای شو. مارچ په خبرونه ته شرخلی د کچرته لا پایله تاسو پروګرام اوریدلې وي، موضوع مو د طالبان او د چین د اړیکو په ارتباط ته اورسل دی چې روانه ونی په کابل کې د چینایانو پر هوټل حمله وشوه. یو شمیر سیاسي کتونکو دا نظر ورکړ چې چینایانو طالبانو ته د شک په سترګه کتلی دي، ځکه ویل دي چې ټول اتباع د افغانستان او ستاسو په باور دا روابط څرنګه دي؟
مننه نظم. تاسو تخنیکي همکارانو ته قدم لیدون کاردونکو سلام احترامات وړاندې کوم. اصلا خبره دا ده چې سیاسي مسایل ډېر زیات نسبت له اقتصادي مسایل نه راوړاندې شوي دي. غرب یعنی په ټوله کې امریکا، ناتو، دا سازمانونه نه غواړي حضور د چینایانو په افغانستان کې یا د دوی اغیز یا دوی دلته وکړی چې تړونه لاسلیک یا پانګه واچوي. په دې باندې پوهېږي چې د شاته روسیه هم ده، ایران هم سره تفاهم لري، ایران هند هم سره تفاهم لري او په روسیه کې چین له فعاله سره هم علاوه دې نه چې افغانستان ته راغی او د سفارت فعال لري، سعودي عربستان هم لاړه، د سعودیانو سره هم داسې بعضې پروتوکولونه وکړل دا خبر هم وکړه چې په افغانستان کې د ثبات او د محو د توریزم په اړه باندې به دوی اقدام ګډ وکړي چې دا په سیاسي ځواب باندې امریکا ته یا غرب ته یا خپل حریفانو ته یو ګواښ هم دی. یعنې که ته د توریزم په نوم باندې دلته راځي څه اقدامات کوي په دې جغرافیه کې زه هم به تفاوتونه پاتې کړي. ما ورته خبره یو وخت کې روسیې هم وکړه تقریبا دوه درې میاشتې مخکې هغه هم داسې یو ګواښ ورته وکړ. نو په ټوله کې خبره همدا ده چې نه غوښتل کېږي په ډول نه ډول مخکې له دې نه د روسیې سفارت سره هم یو چاودنه وسوه. د پاکستان سفارت هم چې هغه یو مجیر هېواد ته فکر کوم هغه هم داسې یو ډرامه جوړه کړي خپل سفارت سره ډیپلوماتان یې وویستله. په عمومي کچه باندې د کنوانسیون د ویانا او شیکاګو په 1968 کال کې جوړ شوی د ده پر بنیاد باندې او د اصول ډیپلوماتیک یا اساسات خدمات ډیپلوماتیک یا قد اعلامیه د یا فیصله د قنصلي چارو ز حفاظت و حراست مسئولیت او ساتنه د ادبا د ډیپلوماتیک د دوی د اموالو د دوی د اماکنو یا ودانیو دا د کوربه هیواد مسئولیت وظیفه ده. په هر ډول چې کي ولو که بحراني حالات هم راځي نو دوی انتقال یې وسي بلې سیمې ته او یا که دوی پریکړه کوي چې د یو موقت په ډول باندې له هیواده ووځي یا طبي آفات یا مثلا سیاسي یا جګړې بیا هم د دوی شتمنۍ ساتنه یا ودانۍ ساتنه د کوربه هیواد مسئولیت ده. که چیرې بعضې وخت کې اضطراري حالات راځي په خاص کنډکونه خاص ټولنه هم ورته جوړیږي مخکې له مخکې دوی ته خبر هم ورکول کېږي. داسې یو پېښه چې منځته راځي که چیرې دا یو پروژه نه وي او دوی سره لاس نه لري نو کابینه د که پارلمان سه کابینه خصفاله د ملا حسن اخوند مشرل هم د غونډې کوي او ښاغلی وثیق د امنیت ملي رئیس نه باید پوښتنه وسي چې تاسو ولې دلته غافل یئ چې دلته د داعش په نوم باندې څوک حمله کوي. بلې خوانه طالبان نړۍ ته وایي چې زه ډاډ درکوم د مال خاور نه کوم خطر نشته او دلته هېڅ توریستي ډلې نشته زه حاکم یم ثبات لرم په ټوله خاوره باندې موجود یم. بیا دا داعش کله اعلان کړي چې ما دا کار کړی ده طالبان به دا رد کړي او راته وایي په دې نهشي ځکه که څه رد یې کړي بیا نو خچا کړی ده نو خپله طالب ترسره کړی. نو اول پړاو کې باید د استخبارات رئیس نه یا وزیر نه پوښتنه وسي.
مننه ما
وزیر دفاع نه باید پوښتنه وسي.
بله مننه.
البته بیا وزیر داخله مې خو متاسفانه دوی د قوت لري زور لري او پوښتنه نه کوي.
مننه. په همدې برخه کې بل میلمه ښاغلی اتمر محمد اسحاق اتمر هم په خبرونه کې راسره ملګری شوی دی. اتمر صاحب ستاسو په باور څرنګه د لونګان پر هوټل له برید وروسته چینایان ډیر حساس ښکاري؟ فرضاً خپلو ټولو اتباعو ته امر وکړي چې له افغانستان ووځي، دوی آیا طالبان ته د شک په سترګه ګوري؟ اتمر صاحب اورو سره اتمر
صاحب
اوس راځي. او مهرباني
شبر صاحب تاسو ته باره صاحب ته اورېدونکو ته سلامونه او د ګیلې. یقینا چینایانو داسې فکر کاوه چې افغانستان به د دوی نږدې دوست هېواد دي او دوی به په افغانستان کې په راتلونکي کې ډېر لویې لویې پانګونې به وکړي. او که ستاسو په یاد دي ځینې قراردادونه باندې هم دوی لاسلیک وکړو د طالبانو سره، او په لومړي ځل د چین د بهرنیو چارو وزیر افغانستان ته د طالبانو د واکمنېدو نه را په دې خوا سفر وکړ. او چین او روسیا داسې فکر کاوه چې د افغانستان د دې تیرو شل کلنو بدبختي لامل یوازې امریکایان دي، او دا خبره دوی غوښته چې رکلامې کړي هم خپل افغانانو ته هم نړیوالو ته. ولیکن کله چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ په دغه وروستیو وختونو کې اړیکې ډېرې نږدې شوې او په قطر کې دوی لیدنې او طالبانو ته په دغه تېر یو کال کې تقریبا تر $2 میلیارد پورې پیسې لیږل او د دوی پیسې آزادول، دا خبرې دي چې شکونه یې را پیدا کړل. په دې باندې موږ او تاسو ټول پوهیږو چې افغانستان کې جګړه یو استخباراتي جګړه ده. او دلته مشکل خبره دا ده چې افغانستان هم د جیو ستراتیژیک له نظره هم د جیو اکانومیک له نظره ډېر حساس موقعیت کې دی. د دې اقتصاد ته په اصطلاح هېوادونه سترګې نیولې دي، او د دې موقعیت دغسې دی چې سیمې ته
اتمر سے وہ بخشے یعنی موضوع دادا چھ چینایانو دے امریکایانو دے بشری مرسو لعمل طالبان سے دا شک پسرگ کتلی دے او کنا دے داعش دبرید لخاطر چروانه اونی وشو او داعش ورنمخ هم دا خبر کرده دے چھ اویغور مسلمانان دا دوی لیکو تجسف شیوی دے یو شمیر
اوس دا یو د داعش مسله یو مجهول آدرس دی خپله طالبان هم چې په چا باندې حملې کوي او هغه کسان وژني دوی همدا خبره کوي چې موږ داعش وژلی او داعش هم له منځه وړلی کوم چې نور هیوادونه مثلا په پاکستان باندې چې حمله وشي په پاکستان سفارت باندې د دې مسؤلیت هم داعش ته ورغلی اوس په چینایانو باندې دا مسؤلیت هم داعش واخیسته
د روسیې په سفارت هم داعش اخیسته و د روسیې په سفارت هم د برید مسؤلیت داعش اخیسته د روسیې په
سفارت هم داعش اخیسته نو دا داعش څومره دومره ډېر قوي شو په دې یو کال چې دغه ټول بریدونه داعش کوي مخکې هم خو دغه داعش په افغانستان کې و د جمهوریت په وخت کې خو دومره په زور کې نه و لکه چې اوس دی چې
البته اتمر صاحب د جمهوریت په وخت کې هم په وروستي کال کې یو کال دی جمهوریت تر سقوط مخکې داعش د کابل په غرب کې ډېرې حملې وکړې خصوصا په دشت برچی او په دوی سیمو کې یو شمیر سیمې په نقشه کړې او لوی لوی حملې وکړې چې داعش مسؤلیت واخیست مننه را بشم د پوچین کې د افغانستان پخوانی سفیر سلطان احمد بهین ته دوی هم په خبرونه کې را سره ملګري شو بهین صاحب خبرونه ته شرغلی ستاسو په نظر چې پوچین کې پاتې شوی هم یاستي چینایان له افغانستان سره روابط وته ډېر لیواله دي او کنه له افغانستان سره دومره روابط ته خوشبینه نه دي
ډیره مننه خوشحاله سم تاسو غږ مې واورېدو او امکانات سلام وکړو د افغانستان او د چین روابط اساسي د پادشاه په وخت کې خدای شوی ده په دا ټول وختونو کې چې څومره حکومت تغیر شوی دي په دې اساساتو کې کوم تغیر نه دی راغلی دغه په دې باندې ولاړ دی چې دواړه هیوادونه یو د بل د منافع متقابل منافع د حاکمیت ملي حاکمیت استقلال ارزی تمامیت سره احترام کی چینایان وایي چې موږ یو پرمختللی انکشاف هیواد یو او زموږ روابط له انکشاف هیوادو سره په همدغه فلسفه باندې ولاړ ده موږ غواړو چې دوی فکر کوي چې هر هیواد کولی شي چې د خلکو د ارادې پر اساس د خپل تاریخي شرایطو د عناناتو او اقتصادي وضعیت کولی شي خپل د توسی لاره په خپل کړی موږ د چا په امور کې مداخله نه کوو او د چا سره هم هیڅ کار ابد نه کوو مثلا موږ نه غواړو چې د روسیې او یا د امریکا یا د نورو هیوادو سره د افغانستان یا په بل هیواد کې صحبت وکړو په همدغه اساس موږ خپل روابط ساتو نو عمدتاً په دا شیرو کلو کې چې د جمهوریت و او حتی مخکې له هغه نه هم زیاتر مسایل پر اقتصادي مسایل باندې ولاړ وه که دوی په یاد میری چې د پادشاه په وخت کې ځینې پروژې د چینایانو په وسیله جوړ شوی دی مثلا د قندهار کوم شبهخانه چې تر اوس هم د چینایانو شبهخانه په نوم یادیږي یا د درنتی بند کې د مهیانو نور پروژې لکه
یا د پروان د آبیاري پروژه
پروان آبیاري هغه پروګرام او د جمهوریت په وخت کې هم داسې د بشري مرستو په څنګ کې دوی ځینې پروژې درلودې عمدتاً د صحي برخه او د آموزش په برخه دوی غواړي چې دا رابط وساتي او فکر کوي دوی سیاست په دې باندې ولاړه چې دا د افغانستان خلکو حق دی چې خپله تګلاره خپل سیاسي نظام
بهین صاحب وباشه
ملي توسعه خپله جوړ کړي موږ فقط مرسته ورسره کوو د چا د دوی په سیاسي مسایلو کې مداخله کوو
بهین صاحب
دوی غواړي چې طالبانو سره
بهین صاحب لکه چې نه
افغانستان کې موقت حکومت دی دوست په همدغ فلسفه پر اساس خپل ضوابط وساتي
بهین صاحب لکه چې نه اورو
اوس دوی همکاري هغه ده
بهین صاحب لکه چې نه اورو بهین صاحب لاسو زما آواز نه اوري لکه چې اورو سره اورو او بریم صاحب وبخشه ما بله ما ساس خبرې دی لپاره وبخشه قطع کوله. تاسو مخکې ویل چې چین په افغانستان کې په دې اساس باندې خپل سیاست مخ ته وړي چې لوی قدرتونو سره دلته سیالي او رقابت نه کوي، لیکن کله چې د لنډ تاریخ ته وګورو په 2012 کال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس بارک اوباما اعلان وکړ چې خپل پوځان به افغانستان باسي، چین په پکن کې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه جوړه کړه. لږ وروسته له طالبانو سره ورو ورو روابط زیات کړل تر څو چې طالبان کابل ته راغلل، او اوس هم کله چې امریکایان له سیمې ووتل دوی په افغانستان کې خپل حضور حتی زیات کړو. مثلا دغه د روانه اونۍ د لونګان په هوټل کې د ځینو راپورونو له مخې ګڼ شمېر چینایان اوسېدل، هلته ژوند کاوه، او په افغانستان کې یو شمېر چینایي پانګوال او دا نور خلک هم راغلي دي او هلته ژوند
کوي. هغه وخت زه سفیر وم د سیاسي شعباتو ترمنځ په سطح دایره شوره، بیا وروسته د مینانو په سطح شوه، بلاخره د وزیرانو په سطح. هدف اصلي هدف دا و چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي، په افغانستان کې د جګړې مخنیوی وشي. هر یو د خپل منافع لري، بل شکه چینایان هم په افغانستان کې خپل منافع لري، اما دوی وایي د دوی سیاست داسې دی چې موږ نه غواړو چې کوم هیڅ چیرته نه په افغانستان نه په بل ځای کې د چا سره رقابت وکړو. موږ خپل همکاري کوو، او زموږ فلسفه هم دا ده چې باید برد برد بده رابطه که برد برد مثلا مطرح
مانه نبایی
سر گته کهو مثلا جای مقابل جانب که افغانستان و که برخی وادی دوی هم گته کهی، یعنی در متقابل منافع پر اساس مونگ خپل کار کهو.
مانه نه
هم در فلسفه پر اساس
تشکر بایین سر
افغانستان که خپل حقای وسط تلو سفارتی وسط تلو او خپل همکاری و تر حد پوری زیاد حد پوری وسط تلو.
مانه نه مننه بهین صاحب. مارج صاحب د لکه څنګه چې بهین صاحب ته شکر طبیعي خبره ده، تاسو هم ډیپلوماټ پات شوې یاستي، طبیعي خبره ده چې هر هیواد همدا خبره کوي چې دوارخیزو متقابلو روابطو په اساس باندې او داسیو کوم ډیپلوماټیک اورس چې د پام اساس روابط پالي، لیکن فکر نه کوي چې چینایانو د امریکایانو له وتلو وروسته په افغانستان کې دلچسپي زیات شوې ده.
سمد از اکدوی فکر که چه فرصت بایی دیر زیاد چینایان و اتا روسان و طالبان سر کوشش وکت یاو علی که جوره کی اتا دا زمیر کابلو تقریر ویان دی طالبان و و کرد تیلا دی خواند چلویخ منون دالر رفته و تو طالبان تا و دا امریکا سر دی کوانی علی که دویه که ترون و دا مسائل تا پکتو سر وگوی درک چه دی لدی جره ناوری نو بنا بیا بوی لان وکه گرتی دروسی مشاور امنیت واضح میرسی داعش و طالب او القاعده امریکا جوړ کړی مرکزی اسای وادونه تخریبی خرابی پر ټوله کې زو وجه خبره وکم چې موږ که تاریخ ته وګورو غرب وادونه چې افغانستان تعلیل غیر دې چې افغانستان ټوټه کړی ته چیکړی غیر دې سم سره جګړې کړې دي او بدبختی په کې مته تللی دي. مارم کچېری بیا موږ تراسو روسو ته گاونډي وادو ته دوی همیشه زیر بنای بس سره کړی دي.
یعنی مثلا مارشب یعنی آیا د شوروی اتحاد د لسکلنې جګړې پر مهال افغانستان ډیر خراب نشو؟ حتی ځینې سیاسي کتون کې خو وایي چې تر دغه ننه پورې چې په افغانستان کې کومې ګډوډۍ روانې دي ریښه یې له همغه ځایه ده.
متاسفانه په دې باندې چې کله بس کېږي بیا رقم د افغانانو خوانه ټاپېله بل کېږي چې هله فلانی کمونست او فلانی اشناد او فلانی داده فلانی داده حقایق ورکېږي. افغانستان کې همېشه هغه زحمتونه چې خدمت کړی ده هغوی ته هم د استعمار له خوانه غدار او خاین ویل کېږي، هغه چې خیانت کړی هغه ته اتل ویل کېږي. دا مسایل ستا ذهنیتونه دي. روسان چې راغلله هغوره خرابي روسان وکړه چې خپله مجاهدینو کابل ران کړو، کابل کې بدبختي و دا مسایل راوستله. بیا امریکا تنها کابل ښارونه مثلا افغانستان نه و، که کلي و دیهات و بانډو ته لاړ شو دومره مرګ و میر و دومره طرفات دوی ورکړي دي کړي دي، هېڅ چانه د کړیر بدبختیان جوړ کړي دي. او مفادتونه معمولا دوی غلو ته ورکړله، مفسدینو غاصبینو ته ورکړه په راسلې ادارو کې څه و. اما روسانو به امدادي مواد راوړل خلکو ته توضیح کړو په صورت
خیر دې مقایسې ته که راشو دې لپاره چې دقیق ارقام وداشن چې وړاندې شي شاید حقایق نور وي او یا حقایق همدغسې وي چې تاسو یې تشریح کوئ. اتمر صاحب که تاسو ته راشم، اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د چین دلچسپي ل افغانستان سره لکله پیدا شوې ده او څومره ده؟ آیا د دې وی چاودنې له خاطر چینایان باید بیرته پښې افغانستان وباسي او پشاشي؟
زه په دې مطمئنم چې داسې به نه شي چین به بیرته افغانستان ته خپل ډیپلوماتان هم ولیږي او خپل همکاریو ته به هم دوام ورکړي. زما مخکې ارزم دا و چې افغانستان د ستراتیژیکي موقعیت له کبله هم ډېر مهم دی، نه روسیه او نه چین او نه د سیمې نور بل لوی هیواد افغانستان پرې خدای نشي. دوی مجبور دي په ناوه د انها افغانستان کې دوی دفترونه ولري او دوی سره ارتباطات ولري. اوس عرض دا دی چې چین په سیمه کې که تاسې مخکې هغه بحث چې وارد صاحب درلوده مثلا چین د چین ولسمشر کله چې عربستان سعودي ته لاړ د دوی عمده هدف هم همدغه و چې یا په اصطلاح تشویش یې عمده همدغه و چې دوی د طالبان نه وغوښتل چې افغانستان د یو ځل بیا د تروریزم مرکز جوړ نه شي. یعنې دا تشویش دوی سره و، هم عربستان سعودي سره هم چینایانو سره. لیکن دې سره دو اختیا وخته په دې کې نه و تېر شوی چې په چینایانو باندې بیټي شو. دې کې سړی داسې فکر کوي چې جنګ خو یقیني چې استخباراتي جګړه ده.
بله
جنګ استخباراتي دی، نو ځکه جګړه او ټول مسایل استخباراتي دي. دلته رقابتونه دي د زبر ځواکونو، او زه داسې فکر کوم چې د دې لړۍ یوازې په افغانستان کې نه دی، دا د چین د سرمایه ګذاري په مقابل کې عکس العملونه دي چې چین ته باید دغه فرصت ورنه کړل شي. لکه چې د دغه یو لارې او کمربند پروژه هم تقریبا ناکامي خواته روانه دی، او چین کوشش کوي چې خلیج فارس کې، افریقا کې او په دغه جنوب کې آسیا کې دغه خپل سرمایه ګذاري ته وده ورکړي. او دغه هغه چیلنجونه دي چې هم پاکستان کې چینایان ورسره مخامخ دي دغه یو لارې او کمربند سره، او هم په راتلونکي کې به افغانستان کې دې سره مخامخ وي. لکه چې زما مخکې ارزو چې چین په افغانستان کې د میاس عینک قرارداد هم واخیسته، د معدن عجیګک د اوسپنې قرارداد هم واخیسته، همدغسې د شمال د نفتو قرارداد هم واخیسته. دغه فرصتونه چې چینایان دلته درلودل، اوس دغه ټول رقابتونه د چین د سرمایه ګذاري په مقابل کې دي. او زه داسې فکر کوم چې جنګ اوس د اقتصاد دی. دغه پخوا به شاید بله بڼه درلوده سیاسي، به اوس اقتصادي جګړه ده.
او بیا فکر نه کوي اتمر صاحب، فکر نه کوي چې په افغانستان کې د چین پانګونه داسې یوه اقتصادي پانګونه نه ده؟ دغه اوس چې د طالبانو له راتګ وروسته دوه پروژې د چین یادیږي، یو په ننګرهار کې صنعتي پارک یادیږي، یو هم په شمال کې په د نفتو په برخه کې د دوی پانګونه. د ډېرې دغه وړې پانګونې دي چې د دې په سر باندې به بیا جګړې کېږي. البته یو کمربند یوه لاره له لویه پروژه ده.
یقیناً همدغسې دی، چینایان داسې دي چې ډېر په هغه ځایونو کې چې دوی سرمایه ګذاري کړی هلته داسې سرمایه ګذاري نه ده کړی چې هغه خلک د دې نه ګټه واخلي. تاسو په سریلانکا کې وګورئ چې حکومت سقوط ته مواجه شي، خپله پاکستان کې وګورئ چې د پاکستان اقتصادي حالت څنګه دی، په افریقا کې وګورئ. چین هغه سرمایه ګذاري نه کوي. چین سره د دې چې افغانستان سره دوی د دوستي لاف وهه، لیکن په دغه ټولو مصیبتونو کې افغانستان ته دوی تقریبا $8 میلیونه مرسته کړې، روسان هم همداسې. لیکن که د دې په مقابل کې تاسې امریکایان مرستې وګورئ، سره د دې چې امریکا داسې وایي چې موږ طالبان سره اړیکې نه ساتو، لیکن دوی تقریبا $2 میلیارده په دغه تېر یو نیم کال کې افغانستان ته رالیږلي دي. یعنی په دې باندې
او بخښئ، همدغه موضوع د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې هم یاده شوه. د چین استازي امریکایان تورن کل چې تاسو له افغانستان ووتلی او افغانستان په داسې حالت کې پریښو. دغه د امریکا استازي په غونډه کې ورته وویل، په هغه وخت کې البته څو میاشتې مخکې، چې تر اوسه پورې موږ شاوخوا $200 میلیونه له افغانستان سره کومک کړی او ستاسو مرستې چیرته دي. د سوداګرۍ په برخه کې د وزیري صاحب محمد صدیق وزیري صاحب هم راسره دی، دوی د ټلیفون له لارې راسره دی. وزیري صاحب، په پیل کې له تاسو ډېرې پوښتنې وشوې، اوس ډېر وخت پاته شوي. ستاسو په نظر له چین سره چې افغانستان کومه سوداګري کوي یا له نورو هیوادونو سره یې کوي، له چین سره یې هغه ګټې په څه کې دي د افغانانو؟ وزیر صاحب، وزیر صاحب سره اورو؟ نو وزیر صاحب سره بله سوال مو بله سوال مو اخیس
سوال مو
بل مهربانی مهربانی
مخ افغانستان خو تقریبا د صادرات په برخه کې خبره کوم واردات خو د هر مملکت علي ضعف نقطه ده ور صادرات په برخه کې خبره کوم چې افغانستان عموما د صادرات د غدري څلور یا پنځه عمده برخه کې شته چین د افغانستان لپاره یو لوی مارکیټ ده د دې اسی د خصوصا په آسیا کې یو لوی مارکیټ افغانستان لپاره چین او هند دي نو افغان تجاران مثلا هر کال د جلغوزي تقریبا تر 15000 متر وزر ټنو پوری د چین د صادراتو د اخیستل هغه مغه کنجایز لري چې افغانستان صادرات وکړي ګر نور ملکونو هم صادرات شته چې نور په مجموع کې نور دنیا ته صادرات دي نو چین ډیر لږ او ډیر لوی مارکیټ ده هر برخه حتی د قلینو د زعفرانو او اوس وخت د معدنو په برخه کې چې صادرات ډیر توجه په معدنو ده نو د چین یو لوی مارکیټ ده او افغان تاجران نو غواړي چې مارکیټ کې ځای ولري
وزیر صاحب او بخښه زما پوښتنه دا ول چې د چین صادرات له چین سره د افغانانو تجارت ستونزمن دی که له هند سره یعنی په هند کې افغان سوداګر آسوده دی او که په چین کې
خوب فرق کوي یو مشکل د افغانستان صرف د پیسو په برخه کې ده نور تجارت خو افغانستان د هند لارم ساده ده چون د زینه مال باریږي او په واګه باندې یو همغه سهولتونه چې هند افغانستان ته ورکړي دي اوس وختو کې چین هم اعلان کړه چې موږ هغه دوی چې د ګمرکاتو کوم مسودي هغه تعارفې دي هغه په افغانانو په افغاني محصولاتو باندې نه وزه کوي یعنی دواړه مارکیټونه موږ ته مهم دي خو دا مثلا د نورو وچې میوه په خاطر باندې هند مارکیټ ډېر ښه مارکیټ دی افغانستان ځکه نورو وچې میوه چې د نورو برخونه برخې لکه بادام او نور دې تر اوسه په افغانستان محصولات به لاره نه ده پیدا کړې چین ته اما دا ټول هند کې پیژندل شوي دي او هند کې ښه صادرات هم روان دي اما جلغوزه چې په داخل د څو کالو کې ډېر کار پرې وشو نو واحد مرکز مارکیټ او بازار هغه چین دی چې افغان صادرات هلته راحت هم دي او ځکه د هند ظرفیت د جلغوزو په برخه کې چې خاصا زه خپله کار کوم چین موږ ته بهتره ده د هند نه په جلغوزه کې اما په نورو وچه میوه کې بیا هند ښه مارکیټ دی افغانانو د محصولاتو دپاره
مننه ډېر مننه وزیر صاحب له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري
ازادي څپو کې پروګرام دی زحمت شیبر ساسو کوربایم او د خبرونې موضوع مو ده د طالبان او چین روابط د روابط وروسته تر دې روانه اونۍ ټکنیش کاری چې په کابل کې د چینایانو پر هوټل حمله وشو او چین خپلو اتباعو ته امر وکړ چې له افغانستان ووځي په دې خبرونه کې مو میلمانه دي محمد اسحاق اتمر عزیز الدین معارج سلطان احمد بهین او محمد صدیق وزیری یو بل موضوع چې چین هغه ته پخوا اندیشنه لرله هغه ده ترکستان اسلامي تحریک دی ویل کیږي چې دا ډله هم له داعش سره ارتباط لري اتمر صاحب ستاس په نظر چین داعش ته تشویش لري او اوس چې ورته ګورو دا د داعش ارتباطات داسې حلقه وسیع کیږي او په چینایانو باندې د حملې مسؤلیت هم دی اخیستی دی فرضاً له تحریک ترکمنستان سره اسلامي ترکمنستان سره داعش ارتباط لري او د په چینایانو باندې د حملې مسؤلیت هم دوی اخلي او د طالبانو تر واکمنۍ وروسته که مو په یاد وي په کندوز کې د جماعت دننه یوه چاودنه وشوه او له هغه وروسته یې داعش مسؤلیت واخیست او وی ویل چې د حمله یو اویغور مسلمان کړی ده په هغه وخت کې هم چینایانو ډېر عکس العمل ښکاره نه کو خو ځینو تحلیلګرانو دا خبره وکړله چې دا د چین لپاره یو ټکان دی اتمر صاحب ستاسو نظر
زما باور داسې دی چې دخکې خو تقریبا لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه د داعش په نوم عملیاتونه ترسره شوي دي بریدونه ترسره شوي دي اوس خو دغه یو مجهول آدرس دی په افغانستان کې ویل کیږي چې شل نه تر 15 ترهګر ډلې موجودې دي دې کې ډیری عملیاتونه همدا اوس تر کومه ځایه پورې چې مونږ خبر یو دننه د افغانستان ځینې نور ګروپونه هم شته دي لکه حزب التحریر شته دی لشکر طیبه شته دی همدغسې القاعده شته دی داعش شته دی چچین شته دی ایغور شته دی او ٹی ٹی پی شته ده همدغه سې ډېرې ډلې دي اوس صرف دغه بچو له ادرس د داعش ادرس ده هر څوک که دولت هم د طالبان حکومت هم دغه عملیاتونه کوي د داعش په نوم ختمیږي لیکن په یو شي باید موږ او تاسې قانع اوسو چې دغه ترهګر ډلې دوی په خپل منځ کې سره یو دي دوی ارتباطات لري دوی اجندا په خپل منځ کې ډېر لري دوی متفقانه کار کوي که دا چچین دی که دا ایغور دی که دا خراسان دی که بل دی که بل دی لیکن دوی خپل منځ کې دغه توافق
اتمر صاحب وبخشئ ستاسو تر همدې خبرې پورې چې دغه ترهګرې ډلې له یو بل سره روابط لري کله چې د جون په میاشت کې ایمن زواهری په کابل کې ووژل شو په کار نه و چې چینایانو که چېرته دوی سره یو لاس وي چینایانو عکس العمل ښکاره کړی وی او جدي عکس العمل ځکه چې په هغه وخت کې باید په طالبانو باندې یو ډول بی اعتباره شوي وی لیکن اوس چې په دوی حمله وشوله دوی یو ډول شاته شول
بیا هم سیاستونه دي ګورې په هغه وخت کې زبا مخکې خبره به همدغه و کله چې امریکا د افغانستان ځینې ووت چین او روس امریکا په دې ملامته وو چې تاسو افغانستان همداسې پرېښوده یعنی په یو مصیبت بار حالت کې تاسو افغانستان خوشې کړ سره د دې چې تاسو شل کال افغانستان کې وئ تاسو یو ناکام سیاست درلوده چې حداقل دلته تاسو یو باثباته حکومت جوړ نه کړی شو دا انتقاد و د ایمان زواهری په برخه کې به همدغسې دا تضادونه دا و چې چین او روسیا یوې د دې پلوي ولکه چې امریکا دلته عملیات کړي ځکه اوس هم چینایان او روسان دا وایي چې افغانستان ته باید هیڅوک رادشي او سرتیري وانستوي او افغانستان کې څوک د عملیاتو حق نه لري نو د چین موقف په هغه وخت کې د امریکا پر ضد موقف و د چین موقف هغه وخت کې که چین په دې باندې پوهېده چې د چین منافع هم په افغانستان کې تهدیدېږي او ننګول کېږي نو شاید چې چین په هغه وخت کې داسې موقف نیولی وای چې د امریکا دغه برید یې تر انتقاد لاندې راوستی وای
مننه اتمر صاحب معارض صاحب تاسو څه فکر کوئ چې د آیا کسان مخکې تاسو په یو ډول دې ته اشاره وکړله چې په سیمه کې یو قسم رقابت دی د چین روسیې او اتمر صاحب زما آواز نه اوري ما معارض صاحب نه پوښتنه کوله معارض صاحب تاسو اورئ زما شخ معارض صاحب سره اورو تخنیکي ستونزه ده خبرونه اعلان به وکم اصریب سپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع مو د چین او طالبانو روابط دی دا روابط روانه اوندې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې په شهرناو کې د لونګان پر هوټل تر برید وروسته چې دایشه مسولیت ومانه او د پکینګ په وینا د 15 چینایانو تر ټپی کېدو وروسته یو ډول ټکنی شوې دي مارس صاحب سره اورو او اتمر صاحب لتاسو سره اورو لا اتمر صاحب سره هم نه اورو دا کله ناکله تخنیکی مشکلات دا رقم وي چې له میلمنو سره نه اورو وزیر صاحب تاسو زموږ شخ اوري دا دی وزیر صاحب تاسو ته براشو وزیر صاحب کبیر ته د سوداګرۍ برخې ته راشو تاسو څه وړاندیز لرئ چې د افغان تاجرانو له خاطره څه ډول سهولتونه ممکن دي چې رامنځته شي تر څو له چین سره د افغانانو تجارت پراخ شي او رونق پیدا کړي په لنډو کې
یو خو تاسو خپل اشاره وکړئ او سوال مې وکړ د ویزو په باره کې که نه
بله
د افغانانو دپاره د ویزو سهولتونه هغه د خصوصا کوم کسانو ته چې غواړي چې د چین سره مستقیما په تجارتي بحث کې او د سوداګریزو برخو کې اړیکې ولري خو ویزه مهم شرط ده دوم د نورو د کوم نمایشګاوي یا هغه اګزابیشن چې په چین کې جوړیږي او په یو وخت کې افغانانو ته دعوت ورکړل شي او افغانان اشتراک وکړي دا هم یو عمده بحث ده چې اوس د دنیا یو رایج د یو بزنس او د بل بزنس د اړیکو ساتلو په خاطر باندې ځان نمایشګاوي ډېر اهم او عمده رول لوبوي د تجارت په برخه کې او بل لوی مشکل چې افغانستان اوس ورسره مخامخ ده د بانکي اړیکې دي چې هغه نور د تجارانو دی هغه دی
وزیر صاحب یو بل خبره یو بل شی چې فرضاً ځینې چینایي اموال افغانستان ته راځي مثلا زه یو عادي مثال تاسو درکم کلونه مخکې دغه د افغانستان کې به دغه چپنې جوړېدې د جیلک پلاس باندې وبدل کېدی او یو خلکو ته کاروبار د بیا لچینه باندې لچینه را واردېدې دغه رقم چینایي واردات چې د افغانستان د صنعت د زپلو باعث کیږي فکر نه کوي چې په دې برخه کې یو جدي اقدام پکار دی چې باید مخې ونیول شي ځکه داخلي صنعت په څرنګه وده کوي
اوس دا 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 مسایل خو د حکومتونو او د دولتونو کار دی کنه دا په وړه سطح باندې وشي او دوی هم چې دا حمایوي کارونه چې د تجارانو او د صنعتکارانو په برخه کې کیږي په هر دولت لري خو دا چې بیا هغه پیغو کې څه نتیجه ورکړي چې تجارانو یا حکومت ټولنه هغه کوم بخش کې کوم تولیدات لري چې د حکومت نه درخواست وکړي چې موږ په دې برخه کې یا خود کفایه یا خپل تولیدات لرو یا په دې باندې صرف لوړې کوي یا بيخي باندې وای واحد لار ده چې هغه کومه داله یا کومه اتحادیه یا کومه ټولنه چې موږ بخښ کار کوي د دولت سره به اړیکه ونیسي د حکومت ته د دې چې توجه کوي چې په دې بخښ کې د به کار وکړي شي
مننه وزیر صاحب رابشم سیاسی برخه ته د افغانستان او د چین د روابطو مارج صاحب اوس لکه چې سره اورو هم داسې ده مارج صاحب سره اورو
غږ نه راځي صاحب غږ نه راځي
زما آواز اورئ اوس تاسو آواز اورم اوس څنګه زما غږ اورئ
غږ نه راځي دا هغه قصدان قطع کیږي
عجیبه خبره ده دا خو د وزیر صاحب تاسو ته راشم مو بخښي مارج صاحب او اتمر صاحب له تاسو
څخه
او هڅه کوي چې دا مشکل حل شي نه پېژم چې سونه پوڅ کړي وزیر صاحب بیرته به تاسو ته راشو ځکه چې له اتمر صاحب سره مارج صاحب سره اواز نه اورو فعلا د افغانستان او د چین د تجارت په برخه کې دغه د مسکی لاره چې افغان تاجران چین ته صادرات کوي چې ارزان هم تمامي شي او د خبرونه پترس کې ما اشاره هم ورته وکړه دا څه رقم سمیدای شي ځکه چې دا خو له سوه وادونو افغان مالونه تیری شي آیا په دې ارتباط له ازبکستان سره له تاجکستان سره یا له قرغزستان د لارې کې تیری شي زنه پوي چې مسی د قرغزستان له لارې ریل اوړي او که د تاجکستان له لارې هم اوړي دا څه رقم به تر کېدای شي
دا دا مسائل کو هر اورس په دې باندې ما په نظر باندې بحث کیږي خصوصا د دې تاجرانو او د سوداګرو د ټولنې لپاره او د کسانو ځکه دلته مشکلات یو اړخ د مشکلات دغه کوم د افغانستان صادرات چي دي د معدنو بخش نه د نور مصادرات چي دي دغه نور سهولتونه مثلا جلغوزه به په یخچالي کانټینر کې انتقال شي تر اوسه پورې دا سهولت تر اوسه پر مستقیم ډول نه دی جوړ شوی او بل یو لوی مشکل چې د افغانانو لپاره د بندرونو مشخص کېدل مثلا د جلغوزو په خاطر باندې یو بندر مشخص چا دی شنګهای هوایي ډګر دی چې افغان سوداګر کول چې جلغوزه صرف شنګهای هوایي ډګر ته یوسي او ورته هغه د ګمرکي کوي مراحل د عمل ترسره کړي او مال د ګمرک نه وباسي نو موږ ډېر پېشنهادونه چې خپل هم د چین د آتشي تجارتي نه موکلت یو دا د تجارانو د افغان تجارانو دغه درخواست وشي تاسو د کوم بندرونه دي چې افغانستان ته نږدې دي لکه مثلا دوی د ارومچي چې ده یا هماغه کومه چین چې کومه صوبه ده یا کومه نور لارې چې د پاکستان نه د ګلګیت بلتستان د لارې نه چې کومه دوی د ځمکې لارې چې افغانستان ته د ترانزیت اجازه ورکړل شي تر څو چې مالونه انتقال کړي خو تر په دې باندې کار روان دی خو تر اوسه پورې موږ کومه نتیجه نه ده لیدلې تر اوسه پورې حتی اوس نه دغه څلور پنځه کاله چې جلغوزي پروسه د انتقالات شروع شوې ده او چین اجازه ورکړې ده چې جلغوزه یا نور قالین او نور زعفران اجازه ورکړي اما د بندرونو په برخه کې تر اوسه پورې د چین حکومت سره کوم خاص توافق نه رسیدلی چې ټول بنادر ته د افغان تجارانو مالونه دي د دې منلو وړ یا مزه د ګمرکي چارې تر سره شي ځکه چین یو خاص قانون لري د ګمرکات په برخه کې چې یو صوبه یا یو ایالت یا یو مختص په ژبه ولایت تر بل ولایت پورې د ګمرکي مسایلو کې توپیر لري نه پوهیږم چې هغه دي څه مسایل نو دي مشخص کړي صرف مثلا افغان جلغوزو ته شنګهای پوري کړی دی او کله کله په همزو باندې یو ډېر سختې باندې مثلا ډېر کار غواړي ډېر روابط وړي چې وزارت تجارت باید کې دخیل شي او تاخونه کې دخیل شي تر څو یو کومه ستونزه را پیدا شي چې هغه ته د حل لاره پیدا کړي. نو دا مشکلات
وزیر صاحب محترم فکر نه کوي چې دغه ستونزې، البته تاسو په د جریان کې اوسئ، فکر نه کوي چې دغه ستونزې دومره لوی نه دي چې په ډیرو عادي غونډو کې حل نشي. نو ولې نه حل کیږي کلونه غواړي؟
نه کار پی روان دی، ځکه زه سر کال نو مې یو لري څلور یا پنځه واري مثلا مهمیت اقتصادي ته ورغلی، یو وزارت تجارت ته ورغلی، همدغه هم پیشنهادونه دي او څلور پنځه پیشنهادونه تر ټولو تاجران همدا و. د هماغه د ویزې برخه وه، د بینندرتونونو برخه وه، د بنادرو په برخه کې مو مشکلات درلودل، د پیسو د انتقالاتو په برخه کې مو خبرې وشلې. یعنی دا عمده مسایل شریک شوي دي. نو چې حکومت، دولت یا امارت اسلامي یا طالبان څنګه کار پی روان کړی دی، مخکې حکومت هم همدغه خواهش و چې جمهوریت په وخت کې همدغه مسایل موږ دوی سره شریکول، چې دغه مشکلات او دغه مشکلات د حل غوښتنه مو ورنه کړې ده. او اوس هم اتاق سره چې کله د چین کله مشکلات وي، دوی د چین سفیر هغه نماینده ی آنلاین، ځکه دوی اتاق ته خو نه دي راغلي، د کورونا په وجه باندې نو څو هغه ملاقاتونه یا آنلاین میټینګونه دوی سره په دې برخه کې شوي دي. او دا شیان مو ټول ورته واضح کړي دي چې موږ په دې برخه کې مشکلات لرو، او دوی وادي را کوي خو تر اوسه پر خاص کار تر اوسه پر نه دی. هڅه افغان تجاران ته دي، د وزیر صاحب د خارجه سره دې برخه کې مشکلات ورته بیان کړي چې مثلا موږ د ویزې په برخه کې مشکلات لرو، دغه د حل لار
دغه ویزه. وزیر صاحب دغه ویزه افغان تاجر ته چین د څومره وخت لپاره ویزه ورکوي؟
او مخکې د یو میاشت.
یعنی دا خو ډیر اسانه، فرضاً لکه ځینې اروپایي هیوادونه، مثلا مثال درکم لکه بریتانیا شپږ میاشتنی ویزه ورکوي، درې میاشتنی ورکوي، او بیا درېم ځل پنځه کلنه ویزه ورکوي. نو آیا نشي کېدی چې د چین له حیاتانو سره همدا خبرې وکړي چې لشتر لږه افغان تاجر ته اوشمهاله ویزه ورکړي؟
موږ همدغه غوښتنه د سفارت نه مو، ځکه د چلغوزې سیزن مثلا تقریبا څلور تر پنځه میاشتو پورې موږ ورته چې هغه حداقل خو خیر شپږ میاشتې راکړي، کنې حداقل خو درې میاشتې ویزه موږ ته راکړي، تر څو چې موږ یو نماینده یا خپل تاجر یا خپل یو نماینده هلته ولېږو چې کوم مال موږ صادروو، که احیانا کوم مشکلات ولري د کیفیت له لحاظه، د کوالټی له لحاظه مشکل لرو، تر څو چې مخامخ دغه تجاري اړخ د چینایي تجار اړخ سره کینو مسایل ورسره مخامخ خبرې وکړو، ورسره حلفت لیکو. نو متاسفانه تر اوسه پورې دا مشکل، یعنی د ویزې په برخه کې دا مشکل تر اوسه پورې موجود دی.
ډیره مننه وزیر صاحب. د خبرونه براون غاړو اتمر صاحب اوس سره اورو. اتمر صاحب او بخشی مخکې آواز مو دیو بل سره نه اوریده، او بهین صاحب هم قطع شوی دی را سره په خبرونه کې روابط، او د مارج صاحب هم. نو د خبرونه براون غړو، استاس په نظر په دغه اوسنیو شرایطو کې د افغانانو لپاره څه پکار دی چې څه رقم کولی شي چې په سیمه کې یو ډول متوازن سیاست مخته یوسي، چې چینایان هم خپنه یي، روسان هم خپنه یي، او له غرب سره چې په نړۍ واکمنه ده ښه روابط ولرو؟
د افغانستان سیاست اوس ډېر مغلق دی او ډېر مهم دی. زمونږ واکمنان د باید داسې یو سیاست ولوبوي چې هم په سیمه کې هم په نړیوالو کې دوی اعتبار لري. مشکله خبره اوس دا ده چې طالبان یوازې بهرني مشکل نه لري، بلکې داخلي ستونزې او مشکلات هم طالبانو ته ډېر دي. په کور دننه دومره کارونه کارخانګي په اصطلاح طالبان لري چې زه فکر کوم دوی د بهرني سیاست دپاره به نه وزګارېږي. او بل دا چې په بهرني سیاست کې که تخصصي او مسلکي کسان نه وي، د افغانستان په دغسې یو موقعیت کې چې اوس دی، دا به ډېر ګرانه خبره وي چې دوی هم وشي کولی چې چین سره، روسیې سره، د سیمې د هیوادونو سره او هم نړیوالو سره داسې یو سیاست مخته بوځي چې دا د افغانانو په ګټه وي. دا زما باور داسې دی چې زه اوس دغه د طالبانو د توانمندي نه پورته ګڼم. دوی خپله یو برخه د لویې پروژې دي، او دغه پروژې د افغانستان د راتلونکي دپاره زیانونه ډیر لري نسبت د ګټنه کوم خو سیاستونه لري کوم خو ارتباطاتونه لري او کوم په مسلکی تفکر باندې پر مخ لاړ نشو یقینا چې موږ به ډیر زیان ومومو او بایلون کې به موږ اوسو.
یعنی ستاسو په باور اول باید داخلي مشکلات حل شي له غنه وروسته بیا بهرني مشکل ته افغانان مخه کړي او کنه خارجي او داخلي دواړه هم آهنګ باید یو متوازن وخت یوسي؟
زما عرض داسې دی چې دواړه باید هم آهنګ شي ځکه یو د بل دپاره موږ په انتظار کې نشو پرېښودلی. بعد هم داخلي مشکل حل کړو هم نړیوالو سره ژبه پیدا کړو هم د سیمې د هېوادونو سره. موږ باید دغسې یو ستراتیژي او پالیسي او سیاست ولرو چې دا ټول موږ وشو کولای چې د افغانستان ملي ګټې خوندي وساتو او که داسې نه موږ د نورو د رقابتونو په اجندا کې مخته ولاړ شو دا د افغانستان د نابودي په معنا ده. دا افغانستان کند ته غورځوي او دې کې به طالبان ډېر متوجه اوسي خپل په دغه فکرونو باندې دوی به تج نظر وکړي.
اسحاق اتمر ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیستله. عزیز الدین معارض څخه هم منندویم او له محمد صدیق وزیری څخه هم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ، همدارس له سلطان احمد بهین څخه چې په دې خبرونه کې په یو برخه کې برخه واخیسته. د ځینو تخنیکی وړو ستونزو له امله بخښنه غواړم. تر بلې خبرونه مو زحمت چې بر پخته سپارم. شدی
آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنیول سر پن کرو زوئے دے ناوے سپین مڑوان کو لے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سره راتا و منډا لکه غاڼې سره راتا و منډا لکه ناوې نارانوان شیرا لکه یو خو غنې همدا سه بنف بنخ کو لای دی رات کتاب کے دوان خیدی یا و بڑکات تاوس بلد جانان تصویر و ازموی ناکد نقل یا وڑو کئی کاغاز او دی رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کے دے پٹو غم و خون کو لے دے جون 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 کو لے دے جون 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 کو لے دے کمپیوٹر پا پر در آغای مسیج دیو امین تو خوگے اشارے پا مسینجر کے یہ زواب واری پا مسینجر کے یہ زواب واری لچانو رک دی ٹول خائصان لفظونا ناس ور تلاس ترزنے اڑ کے فکر من خولے دائیں جن 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 خولے دائیں جن 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 خولے دائیں جن یہ خلق و خلق و خلق و خلق و خلق ی خلکو 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 منی سای ژوندون ته ټوپک منی سے دات خپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے دات خپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے فن خپل دے فن خپل دے فن خپل دے فن خپل دے خپل 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 دے فن خپل دے فن خپل دے جوان خوله ده جوان خوله ده جوان خوله ده جوان خوله ده خوله 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 ده جوان خوله ده جوان خوله ده
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولي.